اوردونکو د مشالې په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې وخت ورځي یو بج شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میشتې ولسمه نیټه ده. په دې غړې کې به تاسو ته خبرونه دراوړو، همدارازه یو شمیر ریپورټونه او مرکه هم لرو. د دې ترڅنګ کورونا ورځ او نړیوال ورځ په اړه کتنه هم وي. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خلومړی ورزو انیس اجمل ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې دوه خزي وجل شوې دي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لګته لګا 500 وسلوال وجل شوې دي، او تمه ده چې نن په مقدونیا کې د حکومت خلاف لویا مظاهره وشي. او وسته خبرونو تفصیل، په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې دوه تنه وجل شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال لیډیو ته ویل دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه خزې وجل شوې او 13 زخمیان شوې دي. نوموړي وایي چې د دې حملې هدف د بهرنیو ځواکونو یوه قافله و. د بهرنیو ځواکونو یو چارواکي بیا ویلي دي چې د برید هدف د دوی ځواکونو و، خو د مرګ ژوبلې په اړه تفصیلات نه لري. بلخو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د پیښې پړه منلی ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې 12 بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بې پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وجل شوې دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وجل شوې دي. چارواکي وایي چې بې پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور دی په سړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې دي له پښتنو سیمو څخه تېر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل،
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې شروع پر وسط پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسالې دی په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلو سیمو د ستونزو د هوارولو په موخه یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قام سیاسي او قامي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
قبایلی زمونږ دغه غاړې چې کوم مشران دی غم دلته ناست دي چې اده غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخ باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجوده وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه 30 تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. تمه ده چې نن په مقدونیا کې په سرګونه کسان د حکومت پر ضد پر یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خار سکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي. تمه ده چې دا احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم د هغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بلخو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس د امن یو پرېښته ګرځولی دی. د دواړو مشرانو په فلسطین کې ویټیکان مرکز کې لیدلی دی. پوپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. پوپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او ویې ویل چې دا د امن د هغې پرېښتې څرګندونه کوي چې د جنګ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان دی ویلي دي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت خبر نه ورکړی. اورسته خبردار چې ترکمنستان سرکاري میډیا پر ان ویلي دي چې د هیواد حکومت 200 قیدیان بخلی دي. د ترکمنستان د ولسمشر بیردی محمدوف په حواله ویل شوې دي چې هغه قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینې معافي غوښتې به بخښنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د آئین کامیر وز ولمانځل شي. ولسمشر بیردی محمدوف تېره اونۍ ویانا ته تللی و او ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې وې. دا خبرینو پای
اردوونکو خبرونه مولا مشاله ډیو اردل چې انیسا اجمل لاندې کړل. تاسو د مشاله ډیو خبرونه په مشاله ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د کابل هوایی ډګر سره نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې ټولګوندي غونډې په یو وخت له پرېکړه کړې چې د ګوادر کاشغر لاره به کله هم له پښتنو سیمو وانړول شي. د کاشغر ګوادر لاره له پښتنو لپاره څومره مهمه ده؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زموږ روټ تر زموږ په لاره تللې وي نو پاکستان ته فایده وه. زموږ په پته دو موږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو.
کارپوه شمیم شاید وایي که د کاشغر ګوادر لارې په اړه د ټولګوندیزو غونډو خبره ونه منل شي نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي.
تر اوسه پورې هغه نقشه هغه په هغوی په ویبسایټ ورکوي، ګوګل ورکوي، نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې که چېرته دغه شان حالات روان وي نو بیا به په دې مرګ د هغه څه کېږي چې کوم په بنګال کې شو.
او د باختر ستوري په نننۍ خپرونه کې د هېوادنۍ مینې په نوم د مشاعرې رپورټ هم لرو.
بس دے رازے چنو رسولم کڑو شرنا کیوں نور خبر دٹو پکا او دسنگر نا کیوں
نور ہم بیوش میں ریپورٹ میں لرول مشالے دے اسر اسے او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردل کو سرکړه سره په خبرونه کې هم اوردل چې په کابل کې له هوایي ډګر سره دی 14 شوې چې پکې 2 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې 2 ښځې وژل شوې او 13 نور زخمي شوې دي. تفصیل د اسد الله لودین څخه ورو لخپل خبريال سره چې لږ شپه وړاندې ورسره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسۍ په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نورې نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو. خدا مشخص نه ده چې هغوی د خپلو څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دا یې هم نه دي ویل چې دغه مامورین ملکي وو او که نظامي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړې، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 12 مامورینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باید ووایم چې په تیرو 2 اونیو کې دا 5مه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
دا زموږ خبریال اسدالله الدین چې له کابله تاسو ته معلومات درکولو. د غرنګ هوایي ډګر سره نږدې شپې 14 کې د دوی په خبره د دوی له چارواکو له خولې وایي چې 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته په کوټه کې د ومی نشلګون لخوا را بلل شوی ټولګوندیزی غونډې په یوه خوله غوښتنه کړې چې د ګواده کاشغر کوریډور لار دی له پښتن میشتو سیمو تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټولګوندیزی غونډې رپورټ له کوټې د خدای نور ناصر څخه و.
د عوامي نشتلګون لخوا را بلل سوې ټولګوندیزه غونډه د خالي په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د ګوادر کاشغر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. دې ټولګوندیزې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب سي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.
همدې ټولګوندیزې غونډې ته د عوامي نشتلګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وچی، ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ سو. د عوامي نشتلګون لخوا د ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لمړنۍ معاهده کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروې هم سوې. همدا لار تر نورو لارو زر 1.5 کیلومتر لنډه هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لار همدا لار سي. له دې سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړو خپل حق په زور وړی.
صوبه خودمختاری سے نعره شروع ہو چکے آزادی تک پہنچ
له صوبای خودمختاری شعارونه پایل سو تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبای خودمختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ، هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم لزره دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوې چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپور راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې سدی او کچری مجوزه لارا بدلیږي نو د نقصان بچا ترسیږي. همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشالې دوه خبريال ریاض مساخیل د ولسی تحریک لمشر او د کاشغر گوادر کوریډور لارې د اړولو پر ضد د مبارزه کوونکي ډاکټر سید علم مسعود څخه کړی دا نو هغه وایي
دا کوریډور تجارتي او د انرژي کوریډور دی. دا شپږ شیان یو موټر وی دا دویم یو جدید ریلوی لائن دی دریم تیل او ګیس پایپ لائن دی څلورم تجارتي مرکزونه دي پنځم صنعتي زورونه دي شپږم فایبر اپټک کیبل دی.
ها تاسو ویل چې دغه شپږ سیزونه دي سره آیا د دې شپږو سیزونو فائده چې کم دی نو هغه به چاته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائده ده کنه نور ملکونه سیمه ایز یا د منطقې ته هم د دې نه ګټه یا د دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور څه مزید ګټه شته؟
دا ډېر ښایسته سوال دی. ګورې چې کوریډور چې کم روډ باندې اول راتلو زمونږ په روډ چې کم قدرتي دی لنډ دی که په هغه باندې ځي نو دغه به دوی وایي چین وایي چې دا به درې عربه خلکو ته فایده ورکوي. نو درې عربه خو پاکستان کې نشته که نه؟
جی
دغه وسط ایشیا افغانستان بیا ایران بیا دا ټول جهان دې ته به فایده ورکوي. دویمه دای چې دوی وایي د دوی تحقیق چې کوم چې دا به دنیا 15% تجارت په دې لاره کې نو هغه خو صرف اله کېدی شي چې رستا په لاره لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته تاو شي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بل خو ورسره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د 15% تجارت او د درې اربه خلکو ته فایده او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
چې دا روټ بدل شو د خیبر پختونخوا سیمونه واولیدو اخوا آیا د دې براه راست بلوچستان ته خیبر پختونخوا ته قبایلی سیمو ته براه راست د څه نقصان شته؟
تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تللی وی نو پاکستان ته فایده وه مونږ ته هم فایده وه. زمونږ قسمت به بدلېدو مونږ به په 50 کالو کې 100 کاله مخکې تللو. زمونږ بېروزګاري به ختمېدله. زمونږ دا مسافري چې کوم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي دا به ټول په دې روټ باندې راتلل. زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه وي پاتې شوي.
کومه خبره چې کېږي د مرکزي حکومت د طرفه چې یاره خیبر پختونخوا قبایلي سیمې بلوچستان هغه د امنیت په لحاظ سره د دې جوګه نه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړی شي؟ نو بیا څنګه ګورئ دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت دی یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
دا ده چې که د امنیت کیسه وي چې دا محفوظ نه دی نو اول خو دا لاره چې کومه ښودل شوې ده په دغه ډېره محفوظ ده. دا زمونږ لاره چې کومه وه په دې باندې چېرته خولې د نظره ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شوي. خو که بیا هم دوی وایي چې محفوظ نه ده زمونږ خطه محفوظ نه ده نو جی ایچ کیو محفوظ ده سر انډی محفوظ ده سر لاهور محفوظ ده سر کراچی محفوظ ده سر. بیا درېیمه وجه دا ده چې که چېرته امن راولې نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کارګر تا دا کوریډور ولې ورکوي؟ ځکه چې د هغه باغیان دلته زموږ سره پاکستان کې دي د دوی خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دې له ترقي ورکړم ګیلې به یې ختم شي او دهشتګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي ټول تحقیق هم دا ښایي چې که چېرته بېروزګاري ده چېرته بدامني ده کوریډور ورکړه چې امن راشي. دې چې کوریډور نه رکوي دې مطلب دی د دهشتګردي نه ختموي.
دا د ولسی تحریک مشر او د کاشغر گوادر کوریډور لارې د اړولو پر ضد مبارزه کوونکی ډاکټر سید علم مسعود همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو اوردل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په موخه د ملت پالو ګوندونو غونډه پرون په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیر وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټولګوندیزي غونډې شوې دي. نو پوښتنه دا ده چې د ټولګوندیزو غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنې ځواب د ګولیاس په دې رپورټ کې لټو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په 1980 کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راله نو په 1991 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په 1980 کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول خو په دومره شمیر کې نه و چې څومره د 2008 کال وروستو شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتي وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړي دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه
دغه غټه وجه دا چې هغه حاکمانو فیصله کړي. تاسو وګورئ په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا د پاک چین کوریډور خبر وځو کما، نو هغه دا ویل چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوستو. تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغې په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې چردا دغه شان حالات روان دي، نو بیا
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او همدغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندي وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
جمهوریت دور اسٹیبل نہ دا لس کا نہ چلے دل دے بیا ماشاء اللہ پر دا فوجیان دا لگی فوجیان کو تو پتہ دا اینٹی جمہوریت تھی آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں سے کریں او پاکستان کے خوش
کارپوان په دې خبره متفق ښکاري چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي، خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي. د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. د امریکا بې پلټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې پاکستاني ځواکونو هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د 12 وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې وه. په نور تفصیل پېښوره د ذبیح الله شبق په دې رپورټ کې وو.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرښه ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یکشنبې په شپه افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندې ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان د پرته سیمه دا چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندې ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خپرولو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه ونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغه وروسته شوی چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنځمې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کراچی ښار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه ښار کې د بدامنۍ اصل لاملونه سیاسي، ژبني او فرقه ییز رقابتونه دي. نوموړی ویلی دی په دغه ښار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاو له وجې بدامنۍ زیاته شوې ده. دا چې څېړونکي د کور کمانډر د بیان ته څنګه ګوري په دې اړه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې وو.
تخالی پورز په کراچی کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار ویل په کراچی کې امنیتی حالت دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوې دي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی دی چې دوی د امنیتی حالاتو د سمولو په باب له کار وکړي.
دی
وایي د کراچی اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي، فرقیزو او ژبنیو دښمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خو د دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر، وسلوال او بېلابېلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړي او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغه ښار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
کور کمانډر کا بیان جو ہے انتہائی اہم ہے.
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشل لا په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حق له خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټابلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهیسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کارونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته په کوټه ښار کې جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی. مظاهره کوونکو دغه برید غندلې او له حکومت څخه غوښتي چې د پیښې پلټنې دی وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواري چپل غاړه نه اخیستي. تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورټ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسع صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی وه چې الله پاک دې په خپله حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا عبدالواسع صاحب کوم چې حمله کړې ده هغه بالکل گرفتار شي.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خو موږ نشو ویلی چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي، بلکې علما کرام ډېر د دې سمخ کې نورم ډېر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده. لیکن افسوس چې برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته هغه ده لیبل لگیش هم شیدانی جو هم.
د جمعیت العلماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموږ پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دی، انتظامیه موجوده ده. له دغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت العلماء اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي؟ یادوي د تیری جمعې په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسع هغه وخت لبمی چاودنی سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټي پر لور را روانو د پشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښوه حکم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه وه اوښتې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستیو میاشتو کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ادبي اونیز خبرونه هم لرو، خو لږه شیبه کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او انیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیان صدیق صدیقي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او تل زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو بیان سبیل الله مجاهد د پیښې پړه منلې او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بیبالټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري ایجنسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه په واړه منډه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېره ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو شروع پرسته پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې د په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په مخه یوه غونډه وشوه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه غدر شو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. پولیس وایي چې د نورو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. تمه ده چې نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او د هغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتا ګرځولی دی. د دواړو مشرانو پرون په فلسطین کې ملاقات کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر عبدالسیاف وژلی دی.
خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان د نورو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اغېستې ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوځي مشر ته د روانو خفیه عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه، د کوم چې پوځي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونه زغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوځي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړي چې د غرنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بارني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي ځین ختي کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او د غرنګ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورځپاڼه دغه لړکې وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کېدل یو ښه خبره ده، خو دې ته به مونږ هله کامیابې خبرې وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی یې د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ و. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي
وي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي، او بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي مواری ده، او دغه لړکی صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کیدونکې مشترکه غونډه کې نورې څه فیصلې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوګن پورته کولو وروستو یو ښه ګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بلکې نورو لوړپوړو چارواکو ته د کابل بلنه ورکړه. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، کوم چې د پاکستان د کمزوري کولو سبب جوړیږي. د دوه مقالو غټه کې ل فرخنده صدرو
د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه، خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بې باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو، هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو وروسته یو ښه ګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راوبلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلاره په هیواد دننه ډېری نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګینې په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلې یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګه ګوري. ډیپلومیټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري، او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارهګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد دا ډکې دي او پکې بېګنا خلک په نښه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي، او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او که نه، خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلې تر ټولنیزو رسنیو پورې، هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډېر مذهبي وښایي، خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي، او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پکتیا په ستکرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلیو موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 13 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نور حال د داود تپان په دې رپورټ کې ورو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په ستکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله له لوري برمته شویو کسانو له ډلې 13 تنه راخوشې شول. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شول.
خلک راخوشې شول، سپکه ته پاتې غوښه انشاءالله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي، کماندو ده، ملي اردو ده، ملي پولیس دي،
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي، او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه، چې دیرش تنه را خوششوی و پینزل لام دا وصلوالو پا منگولو کی دی؟ نو وړای د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشي شول. دا سیمې اوسېدونکي او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
هفینګټن پوسټ یو پاڼه لیکي، په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او فوجي مشران د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرنیو قوتونو تورونه لګوي او د په خبره د تګلارې په دغه هیواد کې اولس ته سخت زیان رسولې دي. د مقالې نورې برخې لګولې یاځو.
هفینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د څلوېښتو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقالې کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخیستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هفینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولس ته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هفینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هفینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوالی کې چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسېدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو لجمن سره سم واره سدلې د اونیزې خبرونه د باختر ستوري د دې اونیزې خبرونه په نننۍ خبرونه کې په خونځي او مدرسو کې د سټیج ډرامې په اړه د زده کړو د هیواد نه مینې په نوم د مشاعرې ریپورت او د ادب په ډګر کې د فعالو ځوانانو د ستاین غونډې ریپورت زی شوې دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو سلامونه می ومنئ. د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج ډرامې په اړه د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په رپورټ کې درکړو او په آخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتي ادبي فعالان په ستاین لیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی رپورټ ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له سمودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالي مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنې ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دې مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړي. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معارف کې پوکړه. هغه په دې معنی چې معارف کې خو مشکله کوم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معارف ته لاره وکړي او فرهنګ معارف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اقوالو د تمثيل یو یو روح مراکسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي نو غوی هم قلم راخستل شي هم ډرامه لیکل شي او هم تمثيل کول شي فقط کې د اثر ابتکارو
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي
زمانم حبیب الله درنول سوالی د نهرهار ولایت اوسیدون کې ما د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکی یم درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ درا کړی شو نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل لکه موضوع موږ درا کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولې شو او یو ډرامه موږ جوړولې شو
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو د خونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو کلی یوې خوا د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سپرلنۍ مشاعرې دوام لري له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړېږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي همدغه شان یوه مشاعره تېره اونۍ د انعکاس په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو نور حال په رپورت کې
بس دې راځي چې نور سولو کړو شرنا کیو نور خبرې د ټوپک او د سنگل نه کیو نور خبرې د ټوپک او د سنگل
دا دل جانان په غږ کې د جنګ کرکه او سولې ته بلنه د انعکاس تالار څخه راوځي چېرته چې ننګرهار میشتې شاعران وربلل شوي وو او د هېوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګ څخه کرکه وکړي
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې د دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅوو د جنګ نه یې کرکه پیدا کړو
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو آوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې یې عزیزان قربانی شوی وو
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې ښار کې تر څو به مو د خلکو سترګې سرې وي په دې ښار کې راځئ چې په ټغر د سولې ټول سره راټول شو تر څو به رانډه کې هدیرې وي په دې ښار کې د چاو سر په یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې ښار کې
خو خسرو وینو لمبېدلې راته ښکاري ننګرهاره ژړېدلې راته ښکاري دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشول په زړګي باندې داغلې راته ښکاري غریب ورور اتلې بکار روزګار ته په سینه باندې ویشتلې راته ښکاري
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي جنګ پټي وران کړي کارخانې ورانې کړي د جنګ د توپو د ټینکونو درزا
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هېواد د ناخوالو غم ژړلی و
سوله د الله مل سوله کې ژوند غوره دی په سوله کې سکون دی ژوند په سوله کې دی دا ملي تړون دی ژوند په سوله کې دی
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو نور هغه ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولی شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هېوادنۍ مینې په اساس پیاوړې کړي
فکر کوم چې د همدغسې مشاعرې کولی شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکی نسل په ملي روحیه سنبال کړو چې تر څو وشي کولی هغوی د صلحې په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تېره اونۍ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړي دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
جوړ شوي دي چې هغه کې یو ختیځ ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښت دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی او دغه شان د ځوان ادبي بهیر. دوی وکولی شو چې فرهنګ ته هم ډېر خدمت وکړو په دې برخه کې او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړي دي. په ټولو برخو کې د هغې جملې څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولی شو چې د ننګرهار ادبی بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا سر خدمت وشي او په دې برخه کې به موږ ډیر اوچت ګامونه نور واخلو. د سترو فرهنګي لاسرونو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبی بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي او په لسګونو شاعران یې پیدا کړي، د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا چې زه خپل یو شاعر یم، شاعر په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي د ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زنګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو خدمت
کړ. خود ختیس ادبی بهیر مشر زیاودین متمل به وای چې په کار دا و چې د هر ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیز ادبی بهیر چې مسؤلیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیز ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې دا و چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یا هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د ولنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کار ته په خسترګه ګوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا څو کاله وړاندې دا کار کړی وای چې کوم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، دا خلک یې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پوښتنه کړی وای، د دوی د مشکلاتو د حل پوښتنه کړی وای، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا ستاینلیکونه ورکړل شوي یا مډالونه ورکړل شوي دي، زما نظر دا یو ډېر ښه کار دی او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې اوس هم راویښ شوی دی بیا هم ښه ده.
دې زیاته وی چې اوس مهال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کېږي، همدا ادبي بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنګر یې ګرم ساتلی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد وسئ.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
هر طرح کر بدرنگ زکر چی داغا من لجون دا سرنست دا
دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
مگر خیند یو میندی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامنو خواد تابوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.